سلامونه او ستوري مسي وخت د ماسپښین 3 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مئی 14 نیټه ده د مشال لیډو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او ګل اسخر کلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو په دومن مای کې د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوو وړاندې کړو په پیل کې به ګل اسخر خبرونه
ستلیمشلم له خبرونو سره ټکی پاکستان وای د ازینو موضوعاتو لقبله د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې او امریکا په پولند کې د فوزی تنصیباتو جوړولو کار پیل کړی دی او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو سلاکار سرتا جزیز ویلی په 13 دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړي سېنات ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپارلس جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل افریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلي غوښتنی هم رد کړې دي سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا بارونو چار وزارت ویډیول چې د کانګرس مخالفت لکبله پاکستان ته د اف شپارلس جټ الوتکو په اخستو کې رایت نه ورکوي پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی د بارونو چار وزارت ویان نفی زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبرالان ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خندونو بحث کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند سانګې مشران وای نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شوو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی د دې مشرانو تیر شپه یو غونډه کې د مئی 12 د توري ورس په نوم یاد کړه د 2008 کال د مئی پر 12 د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغون شوي ول چې د تاوتریخوالي پیخي پیل شوي چې په کې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د بیکورو شو شویو خپل کلو ته د استنولو بهیر لا ګړندې کوي محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال اړیته ویل په خوا دوی هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل کلو ته استنولي خو اوس هڅه کوي دا شمیر 400 کورونو ته لوړ کړي شیرانی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د روان کال تر نومبر خپل سیمو ته استنوي د پاکستان فوز مشر جنرال ریل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده د فوز عام اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماخام په خبر شوې بیان کې ویلي د کسانو ته فوزی عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حمله او د ټونیزو چارو فعالی سبینی محمود ورجنی په تورونو د مرګ سزاګانی اورولې دي تیر کال په مې کې د شیاګانو اسماعیلی فرقې پر بس په وسلوال برید کې له سلبیختو زیات کسان وژل شوي ول بیان وای د دې کسانو نمونه طاهر حسین منحاس سید عزیز اسد الرحمن حافظ ناصر او محمد ازهر اشرت دي اے ایس پی داوا کړی چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تړلو پر مسلې ورسره خبري وکړي نو موړي 13 ورځ مشال اړتیا ویل د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي
د ډیورنډ فرضي کرخي موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري دا منل شوی سرحد نه دی نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي د دوانو ملکونو په یو مشوره باندې باید وي یو هیئت کابل نه راغی چې هغه دا موضوع د ځدې نه ګوري ترڅو یو حل راته پیدا کړي
د پولی تړل کېدو لکبله دواړه خواو ته ګڼ خلک ایثار دي چې پکې خزي ماشومان مشران او ناروغان شامل دي د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې 13 ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریزي وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلي او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولی. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلی ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلی کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خوا ته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې امریکا په پولینډ کې د فوزی تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړي چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. واشنگټن وایي دا ډال به د ناټو غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له لوري له لنډ او منځني واټن ویشتونکو توغندیو وساتي. روسیا ویره لري چې کیدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیک توازن خراب کړي. د روسي احتجاجونو باوجود امریکا تیره ورځ په رومانیا کې له ځمکې څخه د توغندیو د مخنیوي نظام پرانست. د 2013 کال تر پایه به د پولینډ په شمال کې د فوزي تنصیباتو جوړولو کار بشپړ شي. او وروستی خبر په شام کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. دا د لبنان د شیا ملیشی ته لوی گزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وژل کېدو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو په بیروت کې یو ټلویزیوني چینل چې دې ډلې ته نږدې دی ویلي دي د حزب الله د لوړ پوړی فوزي قومندان د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیلو پر دې ادا حکومت تبصره نه ده کړې. بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه و چې په غیر موجودګۍ کې د لبنان د پخواني وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې په تور پرې مقدمه چلول شوې وه. او د مشال راډیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے 80 پیسے او په 1.19 روپے 40 پیسے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے 50 پیسے او په 1.50 روپے 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 45 پیسے اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 2 اتیا پیسے او په 19 روپے 1 اتیا پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 2 پنځوس پیسے او په 1 روپے 3 پنځوس پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 2.8 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پېښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 40 وي. بنو کې به 9 دېرش او شل او کوټه کې به 2 دېرش او 18 وي.
خبرونه مو له ګلایه زو اوریدل. د موسم او کرنسی حال نور تعریفت انجم درکړي. پرتورخم د تعمیراتي کارو پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ سو رامنځته سو اختلافاتو له وجې د تورخم د بندې لارې د خلاصو په لولو په اړه د دواړو غاړو د چارواکو خبرې لا هم کامیابه شوي نه دي. په زرګونه خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
تورخم بند دا حکومت مغه ورکې نه حکومت زمکه په ورته تخته پراته ورګي باندې پراته یو بیګ شپه
ماشومان دي، ټول بیماران دي، زنانه دي، وروجان مرګ یال پراته دي.
پاکستان وایي له امریکا سره اړیکې سړې شوي دي. سینیټر عثمان کاکړ وایي د دې هیواد بهرنۍ تګلاره باید منتخبه پارلمان جوړ کړي.
خارجه پالیسي چې ده دا د ولس مدخل په پارلمنټ په کار ځای دی، نه مرکزي حکومت پارلمنټ کې جواب دی نه پارلمنټ کومه خبره کوي هغه کنډیشنټ مني.
په دومنی مای کې به امان الله ناصر د کوکو تقالو 19 پروګرام پام کوو.
گران ورزان و پریشان و اوریدونگو را ورسیده دیاران و یار ده دخمنان و ده پار گزار خاقل گورگین چمچمار.
آو تدی فرسان یوشمیر نوری کوپن لرو لمچال ریدو سروسی. او سم د خبرونه د پاره ریپورت. د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. د خبر انتظامی چارواکي وایي په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په لنجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ مذاکراتو څلورم پړاو هم به نتیجې پای ته رسیدلی دي، خو نن د دوی ترمنځ یو بل ناستې هم امکان لري. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه هم بند دي او چې مسافر په لوړ کې دی رسوي هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. په دې کې نور تفصیل د مشالډو خبريال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. دوی وایي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه دواړو خواوو چارواکو سره څلور وارې مذاکرات وکړل خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون ماښام په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا بریګیډیر واجد پراچا، د ملیشا ځواک کمانډنټ خیبر رایفلز کرنل طارق حفیظ او د افغانستان لاړخه جنرال فرید، لیفټیننټ کرنل نثار او داسې نور چارواکي شامل وو. نن به دواړو خواوو چارواکو ترمنځ یوه بله ناسته هم کیږي. په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، کاروبار پکې په ټپه ولاړ دی، ټول سرکاري دفترونه هم پکې بند دي، قومي ترانسپورټ اډه هم تړل شوې ده. او چې کوم مسافر افغانستان ته د تلو لپاره په لوړګي کې دېره شوي وو هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. دغه خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې کسانو کې یو تن مسلم یار مشال ریډیو ته وویل:
تورخم بند دی، دا حکومت مونږ ورکې نه، هغه حکومت ځمکه په وچه تخته پرته وي، ورغیو باندې پرته وي، بېګه شپه او دا سپور روډي خروس مخامخ ده، په وچه ځمکه پرته دي، اوبه ورته رسېږي نه رسېږي، ټیکه رسېږي نه رسېږي، ورته غریبانه دي ټول.
یو بل تن نصیر احمد وویل:
کیسه ډېره خرابه ده، ماشومان دي، ټول بیماران دي، زنانه دي، ورور جان مرګ یال پراته دي، ورور مشکلات ډېر زیات، لاره بنده ده، موږ غواړو چې لاره ته کولاو کې موږ پریږدي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکي دي اوس د انساني همدردۍ په بنیاد د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي او د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په موضوع به ورسره وروستو خبرې اترې وکړو. خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې کله ورته افغان چارواکي په دې پوله باندې د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه ورکړي، نو د هغې نه پس به د تورخم دروازه خلاصوي.
فرهاد شنواری وو. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي له یوې مودې راهیسې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه سوي دي. سرتاج عزیز تیر مازیګر سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اف 14 الوتکو په خرڅلاو کې د رعایت نه ورکول د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د ول پاکستان پر ځینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغېز کړی دی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. د زیارت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. دوی ویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي. د سرتاج عزیز په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بلخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي. سینټ ته خپلې وینا کې سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي کانګرس د هغه هیواد څېړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقاني وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. سرتاج عزیز په وینا چې دیرشم مئی نه تر دریم جون پورې په واشنگټن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي. عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره دی او پاکستان د امریکایي انتظامیه نه د اف 16 الوتکو معاهده ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي. دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي، خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي. یاد دې وي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي. د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث وخت سینټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپل خارجه پالیسی کې د بدلون وکړی شي. دې لړ کې سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
سینټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسی څه ده، دا ولس منتخب په پارلمنت په کار ځای ته او مرکزی حکومت څه دی هغه خارجه پار کار کې پار چار کې په بل خصوص په خارجه پالیسی کې دې په کار دي چې پارلمنت ته جواب دی. نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ جواب دے دی نہ پارلیمنٹ کم خبر کی اگر اسٹیبلشمنٹ منی
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکې پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی د سلو وجې داسې ښکاري چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هواره شي
پاکستان به اپنی طرف سے
دی وایي پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکې لخوا مشکلات را روان دي خو امریکې ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکې ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي د سینټ غړو ته د سرتاج عزیز د وینا نه پس د سینټ چیرمن رضا ربانی د اف 16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلې او هدایت یې کړی چې مشترکه غونډه کې دې د دې جاج واخیستی شي د اف 16 جنګي الوتکو نرخ شاخوا 70 کروڑ ډالره دی چې پکې 43 کروڑ ډالره امریکي حکومت لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالره پاکستان له خپله ورکول وو
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبان سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوي چې روانه میاشت د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي 15 څلور اړخیزه غونډه وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تېر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به 4 واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخته څه ډول خنډونه دي تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده څلور واړه ملکونه خپل کوششونه کوي دوی وایي چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د څلور واړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15 غونډه وشي او د سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصوله پر روان وي او که دا مخکې کېږي نو اوبه شي خو څلور واړه ملکونه به دا 15 غونډه کوي په دې غونډه کې به د دې خبرې اخستی کیږي چې څه وشو څه مشکلات او خندونه دي د سره وجې خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخستی کیږي یاد دی چې د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان افغانستان امریکا او د چین څلور اړخیز 15 غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي څلور اړخیز 15 غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي
طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې وو هغې وي چې مونږ نور د پاکستان له لارې خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دوی کوشش مخکې هم وو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلا چې دي یا مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دوی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان افغانستان امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرام نکشینی چې د 2000 کال د مې پر 12مه په کراچي کې د وچسو پښتونو وژن کې نوی نیول شوی د مشرانو تیر شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران ول نه کاله مخکې د وچسو شاوخوا 50 کسان کورنۍ ته انصاف نه ورکول هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی محمد عمران معلومات راکوي
ویناوالو ویل چې 12مه د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دی په ګوته کړی شوي د غونډې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان ویل چې د 12مه د وژل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي
تر هغه وخت پورې آرام نه کینو تر څو پورې د 12مه د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه سو پر چې دې خبر دا ستاره سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ڈی ایم د ډیکلریشن چې په کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې کوم تعلق نه ده خلک را لدل تور تر حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې د 12 مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی
دا په دې ریاست ظلم دی په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدای دا ریاست کو په پښتون ځان منی په پنجابي ځان منی په سندي او په بلوچ ځان منی نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته رسي د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی د دې ملک عدلیه مقروض ده د دې ملک چې څوک سنیټر دی قومي اسمبلی ممبر دی صوبایي دا مقروض دي
پر دې مقابله بلې پوسټرې هم لګېدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادرا او پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو نهه کاله وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنل ریکړې شوي چیف جسټس افتخار چودري د هر کلي لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمهوار نه دي په ګوته کړې شوي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي
د شمالي وزیرستان مرسال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره سوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ریډیو ټول دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي عمر دراز وزیر له انور خان شیرانی سره خبرې کړې او له دې پوښتلې چې د کډوالو خپلو کلیو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره محمد عمر دراز مرکه واوري
په کډو په افسه کې اوس تیزی راغلی ده مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې د مشه کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې دا کم لنډ سید آباد کلی دی او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي 300 پورې موږ فیملیان رسولی دي په یو ورځ کې امید لرو چې دا به 300 پورې ډېر ضرب ورسېږي
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د تاخیل تحصیل دی دا شروع کړی دي دینه پس اوریدونکي دي
تقریباً
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلې دي او بیا واپس هغه ځي
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راایستلې و نو دا دوه کلی به انشاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو نه دي ورسی بل بوې ځخه بعد مونږ کوو
میران شاه او میر علي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل چې خلک به کور شوي دي د دې زینه به کور شوي دي دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علي به هم شروع کړل شي زر تر زره
د نرمي او د سادګۍ مکمل شي په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میرعلي تحصیل چې دغه به موږ په دې پسې لیږو بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو د هغې باسې کوم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې موږ ته لیانه نه میلاو شوی
دا چې کوم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کوم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست موږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي داسې کله واپس دي نو موږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي رسیږي د دې ځخه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره ورسره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوزي هغه سیمو کې کم داسې بنیادی سہولتونه دي چې هغه خراب شوي وي د ضرب اعظم عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغې باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وې هغه مو په خپله پولیټیکل ادا موږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به هله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات چې کوم دي هغه موږ ورکړه د آرمي په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کوم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي
کوم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به موږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال موږ واپس ولیږو کډوالو څخه ټولو څخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
د انور خان شیرانی د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیل عمر دراز وزیر سره خبرې کولې فوهان وایي وسوال او سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي دا خبر د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې ده د پر حکومتونو ناکامي نه حکومتي ادارو خلکو ژغ وکړ چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نه سي اسرار علم پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی
د خبر پختونخوا د عبدالوی خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکه دغه څوک چې دا انټرنیټ چلی دا دغې په لاس کې چلوي دا پالیسي څنګه جوړوي آیا یو سړی اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کیږي چې د هغه شخصیت یا دغه پته د هغه چې کومې معلومات هغې اول ترلاسه کړي بیا یې اجازت ورکړي کنه که دغه شان اجازت وي چې هر یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي یا ټویټر هم کړي شي او سمپل په یو نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسټر نمبر باندې هغه دغه جوړ کړي نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترهګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري تعقیب کړي او که دغه خلک وي اقلا که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کار ونشي کړی
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترهګرو پروپاګاندا ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترهګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترهګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او ترڅو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی که هغه ته بدل هم کوي یعنې زه ما دا لیدلي دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثر کړي زما په خیال دا شیان چې دي که دا به دومره مؤثر نه وي
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي د په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کاروونکو لوړاندې د سخت دریځۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار ده چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سخت دریځۍ سوچ ته لار جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته پام کوو. اونیز پروګرام هم لرو خو اوس درې نیمې بجې سوي دي. ګلایاز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بارونو چارو وزارت بیان نفي ذکر کړی. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځم سالور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خندونو بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند سانګې مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وډل شوو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیر شپه یوه غونډه کې د مۍ دولسمه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د شمالي بلوچستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای د بیکوروشوبو خپل کلو ته د ستنولو بهیر لا ګړندې کوي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال اړیتو ویل په خوا دوی هر ورځ شاوخوا دوه سوه کورنۍ خپل کلو ته ستنولې خو اوس هڅه کوي دا شمیر څلور سوه کورنیو ته لوړ کړي. د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف د پنځو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر رئیس پیار تیر ماښام په خوشي بیان کې ویلي د کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفیرو چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعال سبینی محمود د وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي له کابله یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولې تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي. نوموړي تېره ورځ مشال اړیتو وویل د تورخم پوله منل شوې سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې او ټاکل شوې چې امریکا په پولند کې د فوزي تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړي چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي.
د ګلای اعظم د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
جمهوریت پانا خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عهدې پرېښودې، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د څه له وجې په درېیم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفو ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده. نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا دوه میاشتې پاتې دي خو چارسده او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجه څلور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه نو د هغه تباهکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي خو د دې خبرې اندازه لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د پراخولو ګنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی و نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکي لغه وخت چې نو اشرف د پاکستان وزیر اعظم منتخب سوی شای په لومړي ځل د پاناما اسناتو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوج کردار پراخی شي. هلته ډیپلوماټ خپرونه وایي چې د افغانستان ملي یووالی حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی سي نو دا به د دواړو خو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف دې د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم څو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو خو دوی نه و منلي.
دا ومنور شاش د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتي وړاندې کول. ایراني چارواکي وایي سرشکال ایراني وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نسي تللی. دوی ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبري وکړي خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزه واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شي عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې پرې شوې. فرشته جلازی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
فرشته جلال زیوا. د امریکا نیویارک تایمز رسپانه لیکي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پروانو خبرو اترو کې یو شرط د ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له تور لیستونو څخه ایستل هم شامل دي. رسپانه دا هم وایي چې کابل د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو دفترونو ساتونکو او ګاډو ورکول هم منلي دي چې ورباندې به د کال څلور میلیونه ډالره لګښت راځي. د ریپورټ نور جزئیات په دې ریپورټ کې. نیویارک ټایمز لیکي اتش پیته کلن ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پای ته تر رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې له حکومت سره د روغې خبرې اترې کوي. د په 1960 نوي کې هغه وخت کابل پرېښود کله چې طالبانو کنټرول ترلاسه کړ. نیویارک ټایمز ورمخ لیکي اوس چې د ګلبدین حکمتیار او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ خبرې اترې روانې دي، نو دواړه غاړې د جوړجاړي خبرو ته آخري بڼه ورکوي. په دې کې د حزب اسلامي له لوري د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا او ګور ملتونو د ترګری له لیست استل هم شامل دي، خو امریکا وايي دا کار وخت اخلي، په کار دی لومړی تړون وسی نو بیا به د افغان حکومت په رسمي غوښتنه پر دې کار پیل کړي. البته واشنگتن دا شرط هم لري چې باید شاغل حکمتیار له نړیوالو ترګرو ډلو سره خپل اړیکی وشلوي، خو په مذاکراتو کې شامل ده. د استاذ کریم امین وايي دوی ته دا شرط د منلو وړ نه دی. د دې په وینا دا کار ځکه نس کولای چې د ترګری یو متفقه نړیوال تعریف نسته. نیویارک ټایمز زیاتوي چې افغان حکومت شاغل حکمتیار او د ډلې نور مشرانو ته په کابل کې د ځایون لپاره د سهولتونو ورکول منلی دي. په مذاکراتو کې ښکیل د افغان سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاورمن نیویارک ټایمز ته ویلي دوی ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو او دفترونو ورکولو باندې سلا سوي دي، او په دې لړ کې ځینې ځایونه هم کتلي خو لا یې په اړه فیصله نه ده کړې. ورسپانې ته په خبرو اترو کې شامل یو کس د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې له دې سره سره به افغان حکومت د حزب اسلامي مشرانو ته ګاډیانی او ساتونکي هم ورکوي، چې پر دې هر څه به په مجموعي توګه د کال 4 میلیونه ډالره یعنی شاوخوا 40 کروڑه پاکستانی روپی خرچ راځي. نیویارک ټایمز وایي ګلبدین حکمتیار غواړي چې په افغانستان کې دننه د پاکستان په یو لوی کیمپ کې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د میشتو افغان کډوالو لپاره یو کلی هم آباد کړي. ورسپانه وایي دغه کیمپ حزب اسلامي له کال 1980 راهیسې د خپل مرکز په توګه استعمال کړی دی. ورسپانه پرمخته کې چې ځینې خلک د ګلبدین حکمتیار د اتحادونو د ماتولو له عادته په ویره کې دي. دوی وایي چې دای د جګړې په ډګر کې دومره درد سر نه دی لکه چې په سیاسي ډګر کې به وي، هغه ځکه چې د ولسمشر غني حکومت له کورنۍ اختلافات سره مخامخ دی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې مسلمانانو زود تعصب له اسلامي سختریزۍ سره مرسته کوي. دا مقاله د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی مشر ډیوډ پیچاس لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې سختریزو په منځنۍ ختیځ کې له کورنۍ جګړو ګټه پورته کړې ده. پوروال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د خبرې سوي د مقالې په پیل کې راغلی چې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کاله وسو او د هغو بریدونو د سرغنا د وژون کې 15 کاله وسو، خو بیا هم نړۍ د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ ده. د مقالې لیکوال ډیوډ پیټریاس لیکي د امریکا د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره په کېدونکو بحثونو کې باید دې خبرې ته هم پام وسی. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادونه په کورنۍ جګړه اخته دي او د اسلامي دولت غوندې وسلوالو سختري جوړلو له دې څخه ګټه اخیستې او یو شمېر سیمې نیولې دي. د لیکوال په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له همدې نیول سوو سیمو د هغه ځای پر خلکو زورواکي تپلې ده او له هغه ځای په نړۍ کې بریدونه تنظیموي. ډیوډ پیټریاس لیکي د ترهګرو دې فعالیتونو او پلانونو ته په پام سره به د امریکا د نوي ولسمشر لپاره یو څه ذمواري زیاتې او مهمې وي. مقاله زیاتوي چې دا به یو تیروتنه وي که د اسلامي دولت او القاعده غوندې سختدریزو وسلوالې ډلې له پامه وغورځول سي. د لیکوال په وینا دا تاریخ ثابته کړی ده چې داسې ډلې چې کله خوندي پټنځایونه پیدا کړي نو بیا یې د ناکرارۍ او تشدد لپاره کاروي. مقاله لیکي چې د امریکا غوندې ټولنې د فعالیت لپاره زیاته تکیه پر امنیت کوي او کچیرې ترهګرو په دې کې خنډونه واچول نو دا د جمهوریت په وړاندې خطر کېدای سي. نوموړی لیکي چې دا د ترهګرو د نظریاتي ایجنډا مهمه برخه ده چې د جمهوریت بنسټونو ته ګواښ پیښ کړي او هغه له منځه یوسي. ډیوډ پیټریاس لیکي د هر څه ته په کتو سره زه په امریکا کې او له امریکا د باندې د مسلمانانو او اسلام ضد سیاسي مفکورې اندېښمن کړی یم. د لیکوال ډیوډ پیټریاس په خبره د مسلمانانو پر ضد تعصب په نړۍ کې له اسلامي سختدریزۍ سره مرسته کوي. نوموړی لیکي چې داسې مفکورې نه یوازې د امریکا د خوندیتوب سبب نه ګرځي، بلکې داسې کړنې د ګټې پر ځای زیان رسوونکې وي.
بوریوال کاکړو رایټرز خبري اجانس په لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي. وایي د کار په وخت د دې ادارو کارکونکو تښتول تر ټولو لویه مسله ده. اجانس وایي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. اجانس د کارپانو له خولې وړاندیز کوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره کچ کمېدلی سي. د لیکنې نورې مهمې برخې ملیحه مرزاده اوروي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د مرستندویا ادارو کارکونکي د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. اجانس د کارکونکو تختونه یوه مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. اجانس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپه وسلوالو تختولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنا دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. اجانس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 460 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. له 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمیر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. اجانسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدای شي.
د رویټرز خبري اجانس د ریپورټ سره د مشالې د دې وخت د غړي خبري برخه پای ته رسیږي، خو اونیس پروګرام پام کوا وړاندې کوو چې ستاسو لپاره هر اونۍ امان الله نصر جوړوي. راځي سورته وښتو.
السلام علیکم ګران ورزانو پریشانو اوریدونکو، را ورسېدې د یارانو یار، د دښمنانو د پاره گزار، د خبرونو هتیار، د خبریالانو د لیپ کومار، د کور بیزار، لزان آوازار، خاغلی ګورګین چمچمار، عرف مرچګو حاضر دی د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به موسی زړګې ناقرار، وروابه چوی نسوار، نه به د کلي سي او نه د خار، د یوې خواب سي سرکار، له بلې خواب سي خرکار، له څلورو خواوو څخه به در باندې کیږي گزار، او اخر به شو شکار، ځکه نو شروع کوي کار، د خپل عقل شریف راولی په کار، قلم او کتاب خپل کوي او وغورځوي هتیار، ووزي د جهالت لدی تور و تیارونه، او جوړ کی هری خواته روخانه سهار، ځانونه کی هوخیار، په قدم قدم لړمان دی او په هر لستونی کی دی مار، تر څو بخوری چټنی او اچار، جوړ کی د ګډ د غوخو ناتار، کرکټ کوي فوټبال کوي، تر څو بکوي د بل پتړو کتار، شروع کړی خوب گفتار، پریک دی دخمنی او ارچوک جوڑ کی دزان ملگری او دزان یار. نوگرانو د گرگین د شاعری نه بیزار او ریدن کو چاچ هم زما شاعری او فلسفه او ریدلی ده، نو یوار فکر مند شوی ده او بیا په مند شوی ده او اخیر لاندی تر خپل پلند شوی ده. رسیدلی دی اسپتال ته اور یې ورته کړی دی خپل خوږ مال ته حیران وو چې دا اوس اسپتال دی او که راغلم ډاکټر جنجال ته چې دا وخت زمونږ سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن ته راغلی دی د ده سرنا او د توتکۍ وینا
ډاکټر جنجل صاحب مونږ تاسو ته په سټوډیو کې ښه راغلی وایو په خیر راغلی
تر ټولو د مخه خو ته خپل حال راکړه چې ستا سال دی او ستاسو د سټوډیو د خبریالانو سال دی
شکر دی الحمدلله خیر خیریت دی جوړ روغ یو
چی ټوله جوړ روغ یاست نو بیا مو زه د څه دپاره راغوښته یم
سر ته مونږ د مرکې دپاره راغوښته یې
د چا د مرکې دپاره
اوهو هغه مرکه نه درخیم د ریډیو مرکه درخیم
ما ته خو په ټلیفون ویل شوی چې دلته سورسک فریادي اپنډکس شوی دی په شاه لیلا بادامي تور جړی په ګورګین مرچکی ژړ جړی او په توتکۍ چکری خړ جړی پورې شوی دی
وای 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 دا سړی څه وایي خوله دې په واکې کا دلته جړی مړی نشته ټوله سره اوسپین دی
نه نو چې نه جړ جړی شته نه تور نه خړ نه شین نه سپین نه نسواري نه کینسر نه ټیبي نه زکام نه ټوخی نو بیا مو زه د څه دپاره راغوښته یم زه دومره فالتو سړی تاسو ته ښکارم
نه مونږ ویلی چې په دې ریډیو کې به مرکه وکړو زمونږ ډېر مریضان دي هغوی ته به یو څه معلومات ورکول شي
ښه دام پکې شته مفت معلومات غواړي بې پیسو او بې فیسه
نه نو ته به هم کله د ثواب کار کوې که نه
د ثواب کار مفت کار هغه کوټه مې پوره شوې ده د دې کال بلکې د راتلونکي څلورو کلونو هم
پوره شوې ده څه مطلب
یاد دې نشي څو موده وړاندې دې خبرونه نه واورېدلي اخبار دې نه وویلي چې ډاکټر پنډوس کو اغوا کیا
هو هو دا خبر خو مونږ هم نشر کړی وو ډاکټر پنډوس واقعي اغوا شوی وو او بیا درې میاشتې ورکو او بیا پولیسو برآمد کړي
خاورې برآمد کړو
نه د ډاکټر پنډوس سره ستاسو څه تعلق دی
وای د ډاکټر پنډوس سره ستاسو تعلق زه په خپله هغه خو یم هغه بدنصیبه زه یم
نه نه پرېږده دروغ جنا دروغونه مه وایه هغه خو ډېر صحتمند او سورو سپین سړی وو ته خو تک ژړ ډنګر او کمزوره سړی او بیا خو تا خپله هم وویل چې زما نامه ډاکټر جنجال دی
صحیح وایې دا غوا نه وړاندې دا ټوله نښې په ما کې وې سور وم سپین وم نوم مې پنډوس وو په درې میاشتې کې هغه خواریو دغه چغال رانه جوړ کړو چې څه مې ګټلې وې هغه یې رانه یوړې چې نه منرل واټر شي او نه د بیدېدو دپاره ټغر شي خوراک دې وراسته بانجڼ او راسته ټیپر شي په کوټه کې دې مچان او مچر شي
واقعي بیا نو د انسان نه جوړ ډنګر شي
نه نه ظلم خدا نه و ظلم خدا و چې د شاوخوا د علاقو چې څومره ډاکوګانو کاغواکارانو بلکې کې سهولتکارانو د هغوی ټوله علاج یې په ما باندې مفت کاوی
خیر دا خو یې ښه کار کړی دی اخر اغواکاران خو هم انسانان دي او بیا ډاکټر باید چې انسانیت ته وګوري مریض ته ونه ګوري چې مریض څوک دی
چې اوس درې میاشتې تنخواه در باندې بنده کړم پریس کانفرنسونه لنچونه ناشتې او لفافې در باندې بندې کړم بیا به ته دغه رنګه جبه وچلوې بې اکلي بې اکلي دلته په کلینک او سرکاري اسپتال کې خو که مونږ هر څومره دوایي ولیکو که هر رنګه انسان چې رو او ګنډو یې څوک ته پوس نشي کولی که جوړ شو همې خپل قسمت که ولاړو همې خپل نصیب اغواکارانو خبرې څه ویل
څه ویل
وای دا زما پلار دی له پنځلسو کلونو نه د زړه بیمار دی عادت لس ډک دوه ډبی خالی سګریټ او یو پاو نسوار دی په ښار کې ډاکټر ویل چې ډیر ژر د الله په کار دی اپریشن به یې کوي او کامیاب اپریشن به یې کوي که چیرې مړ شو نو بس بیا به یې کلاشنکوف راته لوټ کو او دا پر ټیک ماباد به را کېښودو
یو 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 دا کلاشنکوف به بیا ولې درته لوټ کړو
وای دا ستا کار دی ما وی قربان دی تر دی تور مخ او غټو بریتونو شمه دلت خونا اپریشن تیٹر شته نه د ډاکټری اوزار شته نه نرس شته ز څنګه د اپریشن وکم بس چاکو به را وستو وای بیا نو ز ستا اپریشن در کوم
یو 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 ستا اپریشن
او وای زما د پلار جړه کمزور دی ته ډاکټر یې ستا جړه یقینا زوره ور دی بلکې زیرو میټر دی زی خپل پلار ته ورچو
یو تا سوای تا څنګه لیونه یو غا کارو
نه نه غم صحیح ویل
نه څنګه صحیح ویل
زمونږ په ډاکټر برادری کې اوس واقعي هم داسې ډېر خلکو شرکت کړی دی چې پخوا یا خو قصابانو یا نایان ډېرو د تړو حکیمانو اوس اپریشنونه شروع کړي
یو یو دا څه وایي دا قصابان او نایان بیا څنګه اپریشن کوي
همدغه خبره خو هغوی هم کوله وایي چې پولیس په خلکو کې اپریشنونه کولی شي رینجرز په غرونو کې اپریشنونه کولی شي نور فورسونه اپریشنونه کولی شي نو ته خو ډاکټر یې تی څنګه نشي کولی ما به وی اپریشن تیټر د ډاکټرۍ اوزار غواړي هغوی به ویل دروغ مه وایه هغوی کله اوزار درلود هغوی هم په ټوپک ګولۍ تمانچه او بم باندې اپریشن کوي او دغه سیزونه له موږ سره تر هغوی زیات او لیټیسټ شته واله ټوپک وکړه اپریشن
ښه نو اخیر را خوشی څنګه کړې
بس چې څه نغدې وې هغه هغوی وړې او ټیکسي اوزه ادا کړم
لیکن پولیسو خو ویل چې موږ را خلاص کړو تا بیان ولې نه ورکوو چې تا تاوان ورکړی دی
چپشه اوس مو بیا په اغوا کوې
ولې ولې
هغوی ویل که دی چا ته ویلي وو چې موږ تاوان واخیستو او خوشې مو کړې بیا دې اغوا کوو او دا وارې دې داسې اپریشن در کوو چې نه به دادا شي او نه به دادی
نو ګرانو ویری دلو او زوری دلو او ریدونکو دا خو ډاکټر پندوس چې نن سبا دومره جنجال کوي چې خلګو یې نوم د ناز کی خود ډاکټر جنجال اوس دو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن توتا چیرته چې مستر کنګال سیب ناز دی سوی ورته غوږ او سپګمیش
دا رادیو کمال دی او زه مستر کنگال کنگال نوم نومی و شا جمال ولدی آجی شمال تل باوم خوخ او خوشال را سره باو خدیر مال خدیسکو و زما بال خلوب غاری وم دا فوتوبال وزیر راغلی دا تکس او مال هری خواه شو هرتال طول بینکون شو بدحال تخت میلاړو شوم پرنال او چپه می شولو تال شوم ملنګ کوم دمال او خورک می شو زیړدال زما د ژوند دغه اوال وم زمری نن شوم چغال هر خوا ګوره غال مغال نه میرویس شوم نه ابدال رانه جوړی که کلال غوړولی هر چا جال قدم کیږده لږ په خیال پام کوه اے پام کوه کنی خورې به چمبر خیال پام کوه کنی ته به شې کنګال پام کوه تیر به شې تر پرتګال یو دم شې به د بنګال پام کوه لږ کوه جانانه خیال پام کوه پام کوه که پام نه کوې ابیانو اورا اختر چنال
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.